صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. 8 بجې شوې د نن ورځې د لومړۍ او ساته خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. د خبرونه به هم د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبري برخه هم لرو. او په دې برخه کې به واورئ چې د داعش ډلې یو جګپړی قومندان د افغانستان په شمال کې وژل شوی دی. د هر څه وروسته راځي قدرمنو، لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: د هرات په شیندان ولسوالۍ کې یوې بمي چاودنې شپږ ملکیان ووژل. امریکایي چارواکو تایید کړی چې د داعش ډلې یو مهم قومندان د افغانستان په شمال کې وژل شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د کیمیاوي حملې ترسره کوونکي به د خپل دې کار بیه پرې کړي. بشپړ خبرونه: د هرات ولایت په شیندان ولسوالۍ کې یوې بمي چاودنې شپږ ملکیان وژلي او 9 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل نامعلومو کسانو تیر ماښام چاودېدونکي مواد پر یو موټر سایکل کې له ګڼې ګوڼې په یو ډاک بازار کې ځای پر ځای کړي او د ریموټ کنټرول په وسیله یې الوزولي دي. ښاغلی فرهاد وایي په وژل شویو کسانو کې څلور ماشومان او دوه سپینګیري هم شامل دي. د هرات د حوزوي روغتون مسؤول عارف جلیلی د دې پیښې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل د شیندان د بازار له چاودنې 12 تنه روغتون ته وړل شوي دي چې متاسفانه دریو تنو یې سا ورکړه او 9 نور ټپیان دي. په ټپیانو کې د دریو تنو وضعیت خراب دی. د شیندان په بازار کې د چاودنې چې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، څو دوکانونه هم ویجاړ کړي دي. امریکایي چارواکو تایید کړی چې د داعش ډلې یو جګپړی چارواکی د افغانستان په شمال کې وژل شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پرون وویل قاري حکمت الله چې د تېرې پنجشنبې په ورځ په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. په شمال کې د داعش ډلې د بهرنیو وسلوالو مهم مشر و. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل چې حکمت الله په ګډو هوایي عملیاتو کې وژل شوی او مړی یې د درزاب ولسوالۍ په بی بی مریم کلي کې ښخ شوی. ښاغلی رادمنش وایي داعش د قاري حبیب رحمان په نوم یو نوی کس د خپل مشر په توګه ټاکلی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی خوست ولایت ته د سفر په ترڅ کې سپارښتنه کړې چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د سرپرستۍ ستونزه اواره شي. ښاغلي غنی پرون ماښام د خوست د یو شمیر ولسوالیو د ولسوالانو سره په لیدنه کې همداراز ډاډ ورکړ چې د ولسوالیو د امنیه قمندانیو د ودانیو ستونزه به د کورنیو چارو وزارت لخوا اواره شي. په دې غونډه کې ډېرو ولسوالانو د پولیسو لپاره د ودانیو له نشتوالي څخه شکایت وکړ. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې کتنه همدارنګه پر اداري ستونزو، تنخواګانو، د مامورینو پر کمبود، د مځکو پر غصب او د قاضیانو پر نشتوالي بحث وشو. ولسمشر غنی پرون د خوست د هوایي ډګر د الوتنې د کرښې د پرانیستو او د برېښنا په ګډون د څو پروژو د پرانیستو په مقصد خوست ته ولاړ چې تر څنګ یې له سیمه ییزو چارواکو او خلکو سره هم پر بېلابېلو مسایلو لیدنې کتنې درلودې. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی چې د سوریې د حکومت پر ضد دمشق ته نږدې په دومه ښار کې پر ملکي وګړو د مشکوکې کیمیاوي حملې په غبرګون کې به ښایي پوځي اقدام وکړي. په عین حال کې روسیې ځوابي خبرداری ورکړی او ویلی دی چې په سوریه کې هر راز پوځي اقدام به ناوړه عواقب ولري. ولسمشر ټرمپ تېره شپه ناوخته له پوځي سلاکارانو سره د کتنې پر مهال وویل چې د دې حملې په ځواب کې احتمالي اقدام به په پوره ځواک ترسره شي. ټرمپ زیاته کړه چې متحد ایالات دې ډول بېرحمیو ته اجازه نشي ورکولی. د ډاډ ورکړ چې امریکا به د هغو مخنیوی وکړي. ولسمشر ټرمپ وویل چې امریکا څو ډوله اقدامات کولی شي او په اړه به یې خلکو ته ډېر ژر معلومات ورکړي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د کیمیاوي وسلو مشکوکې حملې ته د اشارې په ترڅ کې وویل نړیوال باید د دې حملو مخه ونیسي.
We are on the edge of a dangerous precipice.
موږ د یو خطرناک پان پر سر ولاړ یو. د کیمیاوي وسلو د کارولو لویه بلا چې یو وخت یې نړیوال سره یو موټی کول، اوس په یو عادي کار د بدلېدو په حال کې ده. نړیواله ټولنه باید دې ته اجازه ورنه کړي. ښاغلی ټرمپ وروسته د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په کتنه کې هم د امریکا د احتمالي اقداماتو په اړه سلا مشورې وکړې. د مکرون دفتر وایي چې دواړو مشرانو د دې حملې په وړاندې پر قاطع ځواب موافقه وکړه. د سویډن صدر اعظم وایي هیواد یې له روسیې تمه لري چې د پخواني روس جاسوس د مسمومېدو په قضیه کې د برتانیا پوښتنو ته ځواب ووایي. ستیفن لوفین له خپل برتانوي سیالې تیریزا می سره په سټوکهلم کې په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د روسیې په وړاندې د احتمالي اقداماتو په اړه تر اوسه پریکړه نه ده کړې، خو هغه د مسکو پر ضد د سختو اقداماتو امکان رد نه کړ. د برتانیا صدر اعظم هم په دې خبري غونډه کې وویل د روسیې په وړاندې د راتلونکو اقداماتو په اړه به د لندن له متحدانو سره شریکې خبرې وشي. او د هند په شمال کې د هیمالیا په غرنۍ سیمه کې د ښوونځي او بس له یوې لوړې غورځېدلی چې پکې د 28 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي په دې بس کې د یو ښوونځي زده کوونکي په هیماچل پردیش ایالت کې خپلو کورونو ته روان و چې نورپور سیمې ته نږدې له یو ګړنګ څخه وغورځېده. پیښه د دې ایالت د مرکز شملې په 325 کیلومترۍ کې شوې ده. د پولیسو یو جګپړي چارواکي سنتوش پټیل ویلي بس 60 متره ژورې کندې ته غورځېدلی او موټر چلوونکی او دوه ښوونکي هم په پیښه کې مړه شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمنو اورېدونکو، په څو شېبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو 19 پروګرام د ازادۍ راډیوي مجله وړاندې کوو، خو له هغه مخکې دا د لنډه خبرې برخه وړاندې کیږي. امریکایي چارواکو پرون تایید کړه چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې یو جګپوړی چارواکی وژل شوی دی. په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونو وویل قاري حکمت الله چې په یوه هوایي حمله کې وژل شوی د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د بهرنیو وسلوالو مهم مشر و. د افغانستان د دفاع وزارت هم د نوموړي وژل کېدل د داعش ډلې لپاره درون ګزار بللی. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو د دوشنبه په ورځ په یوې اعلامیې کې ویلي چې قاري حکمت الله د خپل یو ساتونکي سره د تیرې پنجشنبه په ورځ د فاریاب په ولایت کې په یو هوایي برید کې وژل شوی. دا هوایي برید د فاریاب په بل څراغ سیمه کې شوی چې د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ سره په څنګ کې پرته ده. د فرانسې خبري اژانس د امریکایي ځواکونو په حواله ویلي حکمت په خټه ازبک او مخکې له دې چې له داعش سره یوځای شي د طالبانو په شمول له نورو وسلوالو سختریزو ډلو سره یې غړیتوب درلود. د داعش وسلوالې ډلې وروسته له هغې چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې پرې پوځي فشار زیات شو په جوزجان ولایت او د شمال په ځینو نورو سیمو کې یې فعالیتونه پراخ کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمانش د دوشنبه په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې قاري حکمت الله د داعش ډلې یو مهم قمندان و چې په ډېرو خونړیو بریدونو کې یې لاس درلود. ښاغلي رادمانش زیاته کړه
مخکې د داعش لیدر و په درزاب د جلجان ولایت کې د مشترکه هوایي قواوې په حمله کې د وژل شوی دی. چې اوس د بی بی مریم په کلي کې ښخ دی او اوس د هغه پر ځای په نامه د قاري حبیب الرحمن چې د شولګرې د مزار یا د بلخ ولایت دی د هغه پر ځای وستاین شوی ده او د داعش گروپ رهبری کوي.
خاغلی رادمانش ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ادارې په ټول توان د وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کوي او د دوی مشران او وسایل هر چیرې چې وي په نښه به یې کړي. د فرانسې خبري اژانس په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن له خولې وایي د داعش د دې وژل شوي مشر هر ځای ناستی به ووژل شي او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې به د داعش وسلواله ډله له منځه وړل کېږي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش په افغانستان کې د خپل نفوذ د سیمې د پراختیا هڅې کوي، افغان او امریکایي ځواکونو په جوزجان کې په وروستیو میاشتو کې د دې وسلواله ډلې پر ضد هوایي او مځکني عملیات زیات کړي. افغان ځواکونو تیره میاشت هغه فرانسوي ښځه ونیوه چې په جوزجان ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې په لیکو کې جنګېده. د فرانسې خبري اژانس وایي یو شمېر فرانسوي او الجزایري وسلوال له سوریې څخه د افغانستان په دې لرې پراته ولایت کې د داعش د وسلوالې ډلې سره یوځای شوي. د داعش د وسلوالې ډلې د ځایي مشر د وژل کېدو خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې دې وسلوالې ډلې په وروستیو کې د مرکز کابل په شمول په بیلابیلو ولایتونو کې د خونړیو پیچلو بریدونو مسولیت پر غاړه اخیسته.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې د خوست خلکو خوست په حلالو پیسو آباد کړی دی. ښاغلی غنی پرون خوست ته د سفر په لومړۍ ورځ له چارواکو او ولسی خلکو سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړې او ټاکل شوې چې نن به هم له ځوانانو، مدني فعالانو او مخورو سره جلا جلا کتنې وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه ورځ ناوخته ماسپښین په خوست کې د قومي مشرانو، دیني عالمانو، د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو استازو او ځوانانو په ویلو یو غونډه کې راڅرګند شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غونډې ته په خپلو خبرو کې ویل په خوست کې چې څومره آبادی او پرمختګ شوی دا په بهر کې د خوستوالو د مزدورۍ حلالې پیسې دي او په دې کې د قاچاقو، نشه یي توکو او غلاو پیسې نشته.
خوستوالو په مشروع په حلال پیسو آباد کړی دلته د رشوتو د فساد پیسې نشته.
ولسمشر محمد اشرف غنی په یادغونډه کې وویل چې ډېر ژر به په خوست کې د غلام خان بندر تاسیسات او نور وسایل او تجهیزات د تورغونډۍ، اسلام قلعه، حیرتان، تورخم، سپین بولدک او نورو بندونو په شان چې نسبتا مجهز دي جوړ او ترانزیت شي. د همداشان ویل د خوست او ګردیز لوی لارې د دویم سړک د جوړېدو لپاره بودیجه منظوره شوې ده او ژر به یې عملي کارونه پیل شي. ولسمشر په غونډه کې په ولس غږ وکړ چې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې بهیر په خپل لاس کې واخلي.
نړۍ برابره سوې، منطقه برابره سوې، ملي اجتماع سته. اوس طالبانو باندې ناره کوو چې تصمیم ونیسي چې افغان څوک چې افغان مسلمان ده د افغان مسلمان وژنه باید راس سیاسي پروسې کې د ګډون کې راسي انتخاباتو کې ودرېږي که د افغانستان ولسمشرۍ وګټله نور څه جاري.
افغان ولسمشر وویل چې پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به په اعلان شوې نیټه او د ولسمشرۍ ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادي راډیو اونیس پروګرام د ازادي راډیو مجله خبريږي خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د داعش ډلې د قومندان د وژل کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د پنځشنبې په ورځ د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یو قومندان قاري حکمت الله د فاریاب ولایت په بلچراغ ولسوالۍ کې ووژل سو. ویل کېږي قاري حکمت چې په ازبکستان کې زیږیدلی او کلونه یې په جوزجان ولایت کې د طالبانو د قومندان په توګه فعالیت کړی و. په دې وروستیو کې د جوزجان په گاونډ کې د بل چراغ ولسوالۍ د خواجه غرب په کلي کې وژل سو. د امریکا پوځ اعلان کړی چې حکمت الله لومړی د ازبکستان د اسلامي خوځښت له قومندانانو څخه یو و. د برتانیا چاپ د جګړې او سولې انسټیټیوټ په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په غور ولایت کې ښځې شکایت کوي په ځایي حکومت، عدلي سیستم او نورو پریکړه کوونکو ادارو کې دوی هیڅ استازیتوب نه لري. راپور د غور د اداري اصلاحاتو او ټولنیزو خدماتو خپلواکې ادارې د یو چارواکي محمد شعیب خلیلی له قوله لیکلي چې د غور ولایت له 9000 حکومتي کارکونکو څخه یوازې 28 ښځې دي. راپور په غور ولایت کې د یوازیني څارنوال یادونه کړې او همداراز یې د دغه ولایت د والی په وینا لیکلي چې د دفتر په اویا نفري ټیم کې یوازې یوه ښځینه کارکونکې ده. راپور همداراز هغو ناوړه دودونو ته اشاره کړې چې د ښځو د پرمختګ په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. د بیلګې په توګه په زور ودول، په بدو کې ورکول او په کوچنی عمر کې د نجونو ودول. راپور یادونه کوي چې د روان 2013 کال په مارچ میاشت کې د پولیسو یو افسر د شکلنه پنجګل د خپل کور مخې ته په ډزو وژل سو. راپور د غور ولایت د پخوانی والیې سیما جویندا چې په 2015 کال کې شپږ میاشتې په دې ولایت کې دنده ترسره کړې له قوله لیکلي یوازې دا نه چې ښځې زده کړو او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، بلکې عدالت ته هم لاسرسی نه لري.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ، او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې لا اکاډمیسن سلیمان لایق څخه په شاعرۍ د موسم او چاپیریال د اغیز جاج اخلو.
په کې کلا وستای، طبیعت وستای، خدای وستای، او ژوند ورورګلوي، او ټول هغه شیان چې د انسان
فنکار برخه کې لا هنرمند ممتاز ولی سره د هغه په فن غږیږو.
ملنګ په کچکول کې د روپې دی او قبل څه پغړه دې جامې د ملنګ دې او قبل څه
په زرپانه کې به لنډ کیسه د درد انزور واوري.
مستا د څوټه قانونو می یو معصوم غږ د غوګونو پردې را خلاصې کړې. ترورې چې و می قتل خواته می یو لسکلن هلک ولاړ و خړ او برګ برګ.
په ادب جام کې به د ښکاروندوی غوري د ژوند احوال واخلو. دا د پښتو په خوانه قصیده ویونکو شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو، او په ورخمین خیال کې به د روان نوي کال ویرجن سفر کې ته د تایر زلاند ډیپلومه شوی نظم واورو.
اس پر لې دې که خزان دې دا خار یک بیابان دې خاموش ولی اسمان دې چې مخ په نقاب پټ دې هم انسان دې او په زمکه چله تن دې پسل ګو دې هم انسان دې دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی.
په بل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په دایکونډي کې د بادام ګل دویم فرهنګي او هنري جشن وشو. یاد جشن چې د دایکونډي په نیلي ښار کې جوړ شوی وو، د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر سربیره پکې ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی وو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د بادام ګل هنري او فرهنګي جشن د دغه ولایت د خلکو یو فرهنګ وباله، او څرګنده کړه چې دغه ولایت د تاریخي اثارو ساتنه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري. باوري وویل چې دغه ولایت د تاریخي څلو د ترمیمولو لپاره د انجینرانو یو ټیم هم موظف کړی دی. په دې جشن کې د ملي اتڼ، چوبازۍ او د سیمه ییزې دمبوري هنري او تفریحي پروګرامونه اجرا شول. دا په داسې حال کې ده چې د بادامو د ګلو فرهنګي هنري جشن له کلونو کلونو را په دې خوا په دایکونډي کې ترسره کیږي چې تیر کال دغه جشن د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د جشنواري په توګه ثبت شو. پوهان رازقی نړیوال وستایل شو. د افغان ادبي بهیر او میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لوري لیکوال، شاعر او د هیوا تاریخ لیکونکی پوهان رازقی نړیوال وستایل شو. پوهان رازقی نړیوال یو سل پنځه شپېته اثر د تاریخ، لرغونپوهنې، ادب، جغرافي او فرهنګ برخه کې په پښتو او دري ژبو لیکلي دي. په غونډه کې لیکوال او څېړونکي استاد نجیب الله منلي د پوهان نړیوال د ژوند په باب تفصیلي خبرې وکړې. هغه خوښي وښوده چې اوس ژوندي ادبي او فرهنګي شخصیتونه نمانځو. په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار اسدالله غزنفر وویل د رازقي نړیوال آثار په ټولو برخو کې له ځانګړي اهمیت څخه برخمن دي. هغه زیاته کړه رازقي نړیوال یو دقیق او بې پرې لیکوال دی، او د دا ډول خلکو ستاینه د نورو لیکوالو په هڅونه تمامېږي. په غزنی ولایت کې په لسګونو ټوکو څیرې شوي او تخریب شوي خطي کتابونه بیا ترمیم او صحافي کیږي. د غزنی ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي چې د ارزښتناکو لسګونو ټوکو خطي او تاریخي کتابونو د ترمیم او صحافي کار چې په 2013 میلادي کال کې د ابو ریحان البیرونی کتابتون ته څیرمه د موټر بم د چاودنې له امله زیانمن شوي وو، بیا ځلې ترمیم پیل شو. د زیاته کړه ټاکل شوې ده چې ډیر ژر د دغو مهمو او ارزښتناکو کتابونو د ساتنې لپاره ځای برابر کړي، څو د البیرونی په کتابتون کې نندارې ته وړاندې شي.
د پښتو ژبې نامتو شاعر، سترګور مشر او د توري څښتن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلفې چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنګونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی، او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننی هنري راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول خطرات او ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او ابدالي احمد شاه سر رسېدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د تورې تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده.
تاسو معلومه ده لغ ورو ده چې تمام پیدا شوي ځینې انسانان داسې چې هغوی تېرې کوونکی خاصیت لري تېری کوي، نو د هغې لپاره هم توره په کار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کړي په سره د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو اړتیا وه چې باید توره ولي، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله موډرن وسایل راوځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي، نو بیا توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. او پخوانیو وختونو کې توره د جنګي وسیلې په توګه که جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې او نیزې دغه فلزي وسایل کاریده.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم او داسې قومو چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلې چې بل څوک پرې تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو، هغه دیانو وخت نه بیا نسې وروسته توره موږ د څومره لوستي چا باندې تیریان ده کړه، همیشه افغانو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي، نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو، لرغونې دوره کې هم همدغه سې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده، د مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بېلګې یادولې شو. د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دې لنیکنه ورپاتې توره شته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
توره زموږ د نیکونو نه راپاتې زموږ کره یعنی اوسم شته ده، او زموږ د پلار د لاس ده کنه، یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شو، هغه یعنی نه اوسم موږ سره. په دا توره چې کله موږ ګورو په دې موږ ویاړ کوو افتخار کوو، ځکه چې په دې تور باندې زموږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قربانۍ نه پور کړی دی.
که څه هم تور زموږ فرهنګي میراث دی، خو 22 کلنه نبیله ترې بیا کرکه لري او وایي چې د هیواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل همدا د تورې استعمال دی. هغه وایي
که څه هم تور زموږ د فرهنګ او کلچر یو د میړانه او د غیرت نښه ده، خو که داسې سي یعنی دا توره نوره یعنی موږ په د بده رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي یعنی ښه نه ده چې موږ استعمال کړو. نو د دې لپاره باید موږ د تورې په ځای باید قلم وکړو، ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو، تغییر ته ضرورت لرو، بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو، چې دا بدلون موږ کولی شو د قلم په واسطه وکړو نه د تورې په وسیله.
هیره دی نوی چې توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کېږي، خو یوازې همدومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي، نه دا چې جنګ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
Thank you. نخ پیار لرا کنا 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 زلوی چی ولول شی نخ پیار لرا کنا کنا
د موسم طبیعت او ځای بدلون دی یو هنرمند په هنر ځانګړی اغیز پرې باسي. لیکوال او شاعر اکادمیسن سلیمان لایق وایي چې حالات د شاعر په شاعرۍ اغیز خیندي. په هنر جاج کې سلیمان لایق را سره خپلې تجربې شریکوي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي.
هنر جاج
سرلای دا یو ډیره خوله فضا ده که تاسو را توه ایت دغه دې پسرلی فضا په شاعرانو باندې څومره تاثیر لري او څومره قلم دغه وخت کې هغه په مثل راوي
یا فضا دا اعتدال د هوا دغه چې اسمان چې تاسو پسرلی کې ګوري لکه د لاجورد یو ټوټه اسمان د څه کوي.
بله دا په شاعری څومره تاثیر لري؟
بشی لري، ډیر زیات لري. شاعر چی شنه الهام اخلي؟ یا ویني یا اوري. دا ټول شان سره جمع کیږي، تمایل دې پیدا کوي چې خبره وکړي چې عادي خبره نه ده او هر سړی نشي کولای. لہذا په کې کلا وستای، طبیعت وستای، خدای وستای او ژوند ورور ګلوي او ټول هغه شان چې د انسان ژوند ته کلا او زیبایی او لطافت ورکړي. نو د پسرلی هوا او فضا چې مساعده ده او د دې الهام تقویت کوونکی ده، نو په دې وخت کې طبیعي چې شاعران د پسرلی شعر نوموي او تر بل وخته یې طبیعت د هر وړ شعر لیکلو ته ډېر آماده یي.
اوس راتللو استاد دغه تاسې دفتر مخې ته ځوانان و نیالګي کینول نوي، که تاسې داسې راته وایئ چې تاسې خپله راتېرېدلی هغه مهال ستاسې ولیده، آیا د کوم شعر الهام وسه که څنګه؟
کله کله ماته څوک وایي چې ته فلاني موضوع کې شعر ولیکه، زه یو همیشه یوه خبره کوم که کلام داسې ده، زه زه چرګ نه یم او شعر هم اګی نه ده، کوم عامل بولی دا داسې ده چې کله ته په ډېره ښه فضا شعر نه راځي.
ولې فکر نارامه خلک؟
نه نه، هغه محرکات چې د ده په دماغ تاثیر کوي هغه نه یې آماده دی ته چې دی وخوځي. انسان خو مختلف ملکات لري، احساسات لري، عواطف لري. کله انسان ډېر مخلق ده، تر اوسه لا سم نه ده مطالعه سوی.
راته ویلی سي چې لومړی شعر چې کله تاسې ولیکه دری و که پختو کوم شعر و زکه اتاس لیکنی مساوی شکل بانی مخکی دی کلاس پختو لیکنی کوی دری هم کوی، اولین شعر اتاس کوم شعر و؟
ما خو شعر پختو شروع که تقریبا دری پر جبه که ما شعر دیر روستا تقریبا اغا وقت چیزه من از کلنی یا شل کلنی ترسیه داره ما دری شعر شروع که، لیکن دری پر شعر که دیما مطالعات زیاد تو
تلمرای شعر و کوم شعر و وست اتاس پیادشتا؟
پول منه ده پیاد، لیکن دیر تفلا نه شعر ده. اولنه شعر ده ما چی چاپ تلار اغا ما دی حبیبی پا مکتب که شاگردون ده درم سند تفل وما دیر تفل وما یو معلم التو یو پیغمبر دستور معلم محمد اسلام خان مین به ورته ویلی د دې کوهستان د صافی پښتو زده او د پښتو معلم او ډېر لوی سړی و په اخلاقي لحاظ په فرهنګي لحاظ. نو هغه ته مې پټ ویل چې سب دا کنفرانس کېږي ما مې یو شعر لیکلی. هغه حیران شو، زه نو ځکه زه راجع کړم د دوست خرګونه نه ښه ته شعر وایې چې بل شاید ډېر طفل و ما چې هو وایي ته ماته ووایه چیل می چولوس ویل پلار چاپ بده نی در تلی کلی مال نصر در مالی کلی.
یعنی دوم را یو قوی شیر و؟
نو ده باور نکو جا شیر مالی کلی بناواز ها وگر ما شیر واقعی سه پا انیس اخبار که چاپ که او دادی ما اولین اگر شایی چه مدباتو که ظاهر سه او چهار دیر دی ما پا مکتب که باور نکو جا شیر با مالی کلی.
تصویل سه لگ مو پیاد داغ شیر اما غلقی کرتو ویه
یو مصره دی ما پیاد چه لالم یو باخته خدا زل وای بلبل دغه دی شروع ده.
استاد اوس درته وای چې د تاسو په کوم شمیر کتابونه چاپ شوی دی په پښتو او دری کې؟
لومړنی اثر د مو چې د کتاب په چاپ شوی هغه چونغر نمیگی چونغر چی او غر ده د مو غری کور مخه ته پروت
حتما د دغه خصوصیات تاسو راخستی دی.
اوه اگه داسی او چه اغر و دیمک دی کور مخی تا پاقی که با دا پستا و دا زنگلون و پا سر یه للم کرل که ده دی ما دی کوتی لکلکی سر مخاما خو پروسخته ای که باز ما پاقی کوتی کشپی که ولی بیا با دا دی قانان راتله پاقی جی که پستی بای چوله ولی دا غر با پشپا که لکه چراغان داسی و دوی به ور ولاو کنه یا به کوچه جوش پی تودا و یا به دیکا و خوب زرها و خلق بلتا تله نو دا خرما تله که او اد موسا تا کوی تور و یا ده الهام غرسه و ده الهام غرسه او اگر چون غر ترانه دیری مشهوری سوی راو رو سلدنه بیا ما یو اثر پنوم ده کشده یودی که
لایق صاحب یو زیل تاسو بکتا کسه کری و چه کلا اروپا تا لاره حال تا چه خلق پوست ول چه تاسی شاعر یست لیکوال یست نو تاسی ده پدس یو منطقه که کور در که چه یوی خواتا اوبا و مرغان و در شایم کنه اوز که دیگه پاک لاره توه کلا چه حال تا لاره یو دی مسافری زون سه بل یو خم آول که تاسی ده کور در که آل تا ده شیر الهام چوم را و دیوال جیل پار استاسی یو کور تتوارقی
موش سه اروپا تا لاره پدس فضا که تلیلی و سه ده وطن نه غربت تا ارتیر سوی و زه خوشحال نو ما اگه تراجدی تکمیله ولی چه ده افغانستان لجدهی نمک تر مخمون سسوی و ده کتابونه چه روست ما اخباره کلی مثلا یه کتاب ده ما ده چه اگه نمیگی سندری پسوی واتونو که ده مغا شیرونه دی چه ما پا آلمان کلی کلی دی ده ملت پا دی ارزی چه سرای سل واری دی ده پارا ملسی و جنگیگی
اوز که تاسو لخپل تجربه را تو وی دیخه شیر لیکلو لپارا کم شایان کمی خبری باید په نظر که اوینی ولسی
زده چه و شاعر یما چه سرل دی چه اوز که پا اروز و قوافی و پلی پا اکادمی که کار کن دی ادبیات و پلی رو فنون و بانده پیگم لیکن هست کده ما دی پا زور بانده شیر نده لیکله دا لکه یو چی نداسی ده چرا خوطیگی پا خپله چه الهام راسی نو سره شیر پا لپسی لیکی دسی وقت کیگی چه زه اتیا بایتا او یا بایتا بیل توقفه لیکم ممکن پا مدد دیو پنزه سلوک ده که یو
سال کمی خبری نظر که نیسی کلت شیر لیکی
هیس هیس الهام چشه ده چشه والی لکه تاسی چه کلا کلا تیگی سی تاسی ده تن ده کیفیت نسی تشی کویستان ده چشه ده ولی پیگه چه ده و تا ضرورت دارن تنگه ما پا دی لحاظ بانده ده غسیم ندی شاید شعرا و اوزا و احوال با فرق کهی خوزه دست فکر کم لکه تاسی چه و تا تنده پیدا کوی یو حالت پسری که پیدا که که شو ولی که او آقا حالت یو محرک لگی مثلا زیورت پده کسا که تیره دم دیر ظلمه و ما دیده کارتی پروان یو موتر راقع یو حالت یو وقت دی حالت صابر آولی و دیده یه قریب کورانی بود چه دی ول بیده ما را مندی کلیم خلق را طول سو دیده وینی بایدی و داد صابوی چه دی خیستی و کورتا و داد دیده دی وین سر آقا سو او داد دیده موجب سو چه زی شیر ملی کم و وینی او صابر کنم چه دی ما پا یاد ندوست کلا دستیم کیگی کلا هیز واقعا نی اتا پا زین که شای پیدا سی لکه شیطان و دی خوزهی کنه او تیر چه ولی که داغ کل اسمان آقا برد چه وزوسوین واسه ما تاریکی چه دیت خوش شای ولی
که اکتا هم تاس پخپل خبر که ویل چه آفزا که دیر شیرون نپادی که دی سری ریگی ام داغ ووز که دی تاسی هر شیر پیادی که ام داوز که ولی سیرتو روی
نما عادت دی زی خپل شیرون آفزی تا نسم سپاراله خو کلا کلا زین نسی نمونیستا دیر وگلی و زمال مرگ و روستا زما پا شعر بانده وای ایرادونه خواهی زینه پا دی پوسی چه پخلمه ظالمانو لگولی و مهرونه ما آسمان ده آزاده تا لار کوله خو افسوس سیاد می مات کل وزرونه هر خواه چه درانا پا تم لارم خوارشیو دیوه لانده دامونه او زما هر دوی که برا فخر که پا گور که ومی نلی کل دیسپی و صفتونه دی هرمان پلمبو وسوام خوطیت نسوام ومی نکل مغرورانو تا حضرونه تر کلو کلو بخیج زما لگوره زما دی هیرو تیرو هیلو فریادونه سو چه شب دی پختوی زبایما هیر بنکی پختانه زما لالونه نوی روح میل پختو شهر تاور کر پو گلونه که می ون غختل اورونه
که چه هم پر پختنی ټولنه گنی ناخوالی تیر شوی لطبیعی آفاتو نیولی تر جگلی خپل منزی شخلو او یرغلونو پوری زغملی خو بیا هم پختو موسیقی د پام وړ پرمختګ کړی ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کچې مینه لري هغه یو کمپوز جوړونکی هارمونی غږونکی او غزل ویونکی هنرمند دی په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږو
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لته موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
چې هغه خبره چې موږ لار ګذر کتلې ده 15 کال کې
چې موسیقي کې په دغه 15 کلونو کې تقریبا څومره سندرې بدی ویلي، څومره غزلونه بدی ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې څه جوړ کړي دغه مې ویلي، یا مې د پلار والد سره ویلي، یا د خیال صاحب ولم زما خوښ دی او ګران دی، محترم دی، قابل قدر سره دی، دم ویلي، شاید کم دانه نیم. نو زیاتره ما خپل طرزونه ویلي دي، او د بابا طرزونه مې، د پلار طرزونه مې ویلي. لکه دی کې طرز به تاسو داسې ویم چې موسیقیان دا سندرې خو ما ډېرې ویلي دي، خو چې ډېرې مشهورې دي، د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینې مونځ به موږ انترای داسې چې یو دا ما ډېره خوښه ده چې ډېره زیاته مې خوښه چې د مینې مونځ به موږ د چا په اذانونو کوو. خدای کافر زمانې رانه بلال وړی، زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړی، او یو زرین خامار مې سور د زړګي لال وړی. دا کلام دا ما په پیر شمشاد ویلی، داسې ما ډېر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي، ما پخپله جوړ کړي.
ولی صاحب، ستاسو په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار، یو بل لوی نوم چې هغه ستاسو د والد صاحب دی، شاه ولي استاد دی، کله چې ته موسیقۍ ته راتلی او په دې خبرې وې چې استاد شاه ولي د یو ځانګړي لارې او د یو ځانګړي سب څښتن هنرمند دی، آیا سخت درته نه و چې د یو داسې لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لاره جوړه کړې یا خپله مشهورتیا وکړې؟
تر اوسه ګرانه ده، تر هغه وې خو نه، تر اوسه ګرانه ده، تر اوسه مشکل ده. دا داسې یو صفت برته وکړم چې ده د خیبر یو خبره برته کوم، د خیبر صاحب، د خیبر یو شاعر، خیبر افریدی، او ډیر محترم سړی، ډیر پوه سړی. هغه زما پلار ته ویلي چې شاه ولي جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جون زموږ مسافر شو دی، زما دلته یو پیپل دی، پیپل یو غټونه دی، یو غټونه بوټی دی، هغې ته وی پیپل. د پیپل لاندې که څوک مرود کې دی یا نارنج کې دی یا انار کې دی، هغه نه روزي. نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړي. بیا هم شکر گزار هم دغلته یو چې هغه موږ پورې چې نوم دی، که موږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو، خو یو نوم موږ سره داسې دی چې هر چېرته ور از موږ نوم پېچان پېژنګلوي چې ده د استاد شاه ولي د زامنو نه، بیا زموږ د موسیقي بیل تبن لازمي موږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو. موږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي، که شمالي دی، که زرولي دی، او که زید.
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی؟
نه صاحب، د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړي. یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی. بیا زما استاد چې دی مستون او علي خان، د عاشق علي خان استاد شاګرد دی، چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دي، چې استاد بړی غلام علي خان، استاد برکت علي خان، او زموږ په وطن کې، زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ. دا د عاشق علي خان شاګردانو، په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون او علي خان، او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو، زه او زرولي د استاد مستون او علي خان سره شاګردان کو. 1902 موږ د هغه سره شاګردان شو، یعنی تقریبا تر 2009 پورې موږ د هغه سره، یا 2009 پورې، یا 9 پورې موږ د هغه سره شاګردان. د هغې نه په بعد کې چې کوم دی، شفیع محمد خان محمد استاد، ډېر لوی نمونه دی، استاد خان محمد، استاد شفیع محمد، دا زموږ استادان. دې ته موږ شکر یو، د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسېد، نو بیا د خدای دی وبخښي، الله دې هغه ته جنتونه ورکړي ټول عالم اسلام سره. نو بیا موږ خان محمد استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو. پیمانه به دی که خمارستم ده، استاد خان محمد ویلې دا سندره، او زموږ په کابل راډیو افغانستان کې ویلې. نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور مدي، لکه غلام علي استاد کاډین والا، چې هغه کاډین هغه استاد هغه شاګرد مې، داسې استادان مختلف. خو زیاتر علم چې موږ هغه سره، موږ د مستون ولی خان استاد نه هغه او خپل د پلار
د موسیقي په آلاتو کې، په کومو آلاتو خپوي یو برلاسي کوي؟
بس صاحب، زه خو دغه یو خبره کوم، یو یار خو، یو یار خو، یو خدای، دغه یو خدای خو، یو قران کنه، دغه یو ارمونه باندې صاحب پويګم لګ لګ ام لګ ګوتې مې ته ګورم بغیب اوریدل دا صاحب پويدل چې داس مون ساز د پاره و باندې مون پويګو مګم خګول واغه داو د یوم نکم.
یره تاسو ویلی چې تقریبا 15 کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د خبر کار کې، یعنی تاسو یو برخه باندې لوی کار پروت دی، خو تاسو چیرې مطبوعاتي شوی ډیر نه ده، او سندرې مو ډیری رسنیزی شوی ندی یا راوت ندی دی لامل سره
ما ډیر زلمانه داخل ګره پختنه کړو زه ډیر زلمانه خبر کړی نه یو خبر شه زو کوم ما په کور کې زمانه وړو کې ضرور زرولی افغان چا وسندر غاړو او دا غید دی ساسره ډیر زیاته مینوه ډیر شوخ زما د سندره او داغه د سندره زما د आवाज او داغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق ما وختل چې زما دا ورور مخیلر شي ولړ لیونتوب پوری هغه ورنه نوته او کچری ما په یو اس باندې دوکغه هغه کسان بیا بوچي په یو توره په یو قاغه کې چې دوه توري نه ځایږي نو په دې وجه باندې دا صرف دا کار شروع کړ چې ما ورغه د پاره کمپوزونه جوړ کړی دي ترزونه مې جوړ کړی دا مې وړاندې کړي سپورټ کړي مې چې مخیلر شي وی وازینه یلته داو چې از ما په غرور په موږ ډیر زخت ډیر زیات ګراند او داغه لیونتوب چې موږ لیدل دي موزیک سره دومره شوق نو داسې مونږ کوي او هغه وخت مونږ فکر وروګو خام چې دا اوس کوم فکر دې زمون نو اوس مونږ ځان ته لارې بیلې کړې اپ خپل مسیر په خپل لار روان دي شمالي جان په خپل لار روان دي زه په خپل لار روان
په کور کې خو تاسو ټول ماشالله موسیقاران یو داسې خلک چې د ځانګړي نوم څښتنان یې کله داسې شوی دی چې سره بحثم کړی دی مثلا زرولی افغان ته ویلي چې ستاسو دا لاره ده ستاسو والد صاحب تاسو ویلي چې ستاسو دا لاره ده داسې کله شوی
لازم
او په دې بحث کوي
ولنه ډېر خبر دا سری چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو میټینګ کوو دا غیر د هر هغه څه الای دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي دا شمالي نه چې تاسو سره ورېدل دي کې ډیر زیات له موږ سره بناست دي موږ سره مشورې کړي دي پلان سره بناست دي هغه په پښتنه کړي زکم تریک باندې ویم زکم لیول باندې ویم ما سره ډیر خبرې داسې شاید داسې پروګرام کې چې یو پروګرام یې چلته زرولی میو شمالي مينو زه شمالي ته هیڅ کله اجازه نه ورکم چې هغه بیا فولکلور وي ول دا هغه کار دی دلته شمالي یو ډیر ښه غزل خوان دی او ډیر خو استعداد لري او ډیر لوی استعداد لري نو د کار مصری بیل دا په کار د خپل غزل وی او غزل مخیوسی
او زرولی افغان باید فلکلور
خپل فلکلور
او ردونکو په مصپته مې چې تاسو یو زمزمه ووري
ما یو تر شمالي د جو کړي دا پر د زمزمه کم دانش یو نه شاعر راوته ډیر خوګ دی خلګي ډیر زیات خوخی په ما خپل مل خلګي راکې لاوتی دي او ما پیاس سوچ گوتی موتی مبوالی جی دی ملنگا پا کچ کھول کے دے روپے دی او کبل سا ملنگا پا کچ کھول کے دے روپے دی او کبل سا پغاڑا دے جامے دا ملنگ دی او کبل سا پغاڑا دے جامے د ملنگ دی او کبل س ملنگ پر کچ کول کی دے روپے دی او کبل س دانشال رو برد نجارے گی قربانی گی دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی چھے دادے کے رامات دشائر دیو کبل چھ پغاڑا دے جامے دملنگ دیو کبل چھ ملنگ پر کچکول کی دے روپے دیو کبل چھ نما شمالی جان پر دا طرز وکړه
او ولی سب تو روسي پختنه په توګه ساسي راتنون کی پلانونه څه دي څه بکوي
یاره صاحب خبره خو ډیره خپل او ډیره مزیدار وکړم زه راتلون کی د وخت لپاره خو زه خو ځان غواړم چې خو کمپوزر شم خو موسیقار شم او کوشش مې دا ده خو موسیقي وکړم او په زمين کې هغه د رفیق شنوار باندې کوم طرز کوم خپل به خو خپل به وي او که خو انداز یې غوونه بس په
نور خلکو
به وي
ډیر مننه
Thank you.
د ژوندانه هغه انزور دی چې ژوند ترې زکو، د خپلې راتلونکي لارې پیچومي تصور کوو او د تک پاړی تصمیم نیسو. نظر پاڼې په نننې پاڼه کې مسعود نیازی لنډه کیسه د درد انزور راوړوي.
زر پاڼه د درد انزور. سهار لمر خپل ژیړ وړانګې د توتانو د وچو پاڼو څخه د ځمکې په لور غځولې وې. ډېرې جونې او هلکان په هنځي تر روان وو، چا خندل او څوک په مطالعه بوخت وو. زه هم نن ډیره د وخته په هنځي ته راغلی وم. نن مې نوې جامې هم اغوستې وې. هر ټولګیوال به مې چې راغی نو یو غږ خو به یې د مبارکۍ راباندې کاوه. ما به هم په ورین تندي ورنه مننه کوله. زه د پوهنځي د انګړ په کونج کې د خزان وهلو توتانو لاندې په سیمیټي چوکۍ ناسته وم. څو ځله مې لمنه کش وه، خو زما فکر په بل لور و. وروسته د څو ټکانونو مې یو معصوم غږ د غوږونو پردې راخلاصې کړې. ترورې چې ومې کتل، خواته مې یو لس کلن هلک ولاړ و. خړ او برګ برګ مخ، سره ویښتان او شکېدلې څپلکې یې په پښو وې. د خپلو خیرونو خړبخونو جامو په جیب کې لاس واهه او په خواره خوله یې راته وویل، ترورې ما ته د ماشوم دا څیره څه عجیبه ښکاره شوه. زه نه پوهېدم چې د دې ماشوم په څیره کې داسې څه و چې زما سترګې په څیره کې نښتې وې. مخکې له دې چې زما له خولې ورته څه راووځي، یو کاغذ یې راته ونیوه. ما هم بې د کومې پوښتنې ترې کاغذ واخیست، په بیړه بیړه مې ولوست. بیا مې ماشوم ته ښکته پورته وکتل، ځکه زیات وخت به داسې و چې یو چا به له ځانه څه لیکلي وو. خو د ماشوم په څیره کې معصومیت او پاکي له ورایه ښکارېده. هغه هم خپل خیرن مخ زما په لورې نیولی و. ورته مې وویل، نوم دې څه دی؟ خو ماشوم هیڅ ځواب را نه کړ. بیا مې ترې وپوښتل، پلار دې شته؟ د سر په خورولو یې د نه ځواب را کړ. جیب ته مې لاس کړ، لس روپۍ مې ورته ونیوې، خو ماشوم پیسې نه اخیستې، غلی ولاړ و. داسې ښکارېده چې هغه د بل شي غوښتونکی وي. ما ورته وویل، واخله. ماشوم ښه په زوره زوره وټخول او روان شو. ما هم پرې سر ونه ګراوه او د کتاب په لوستلو مې پیل وکړ. یو یا دوه پاڼې به مې نوې لوستې چې یو څه مې له مخې تیر شو. دا کلمه مې په ذهن کې څو ځله تیره را تیره شوه. ما ډېره هڅه وکړه چې دا کلمه ولولم او په مفهوم یې ځان پوه کړم. بیخي مې لوستی نه شوه. په ذهن کې مې ناشنا فکرونو غځونې وکړې. څو ځله مې هغه مخکینی ماشوم په ذهن کې را تیر شو. زما ذهن کې یوازې د هغه ماشوم وږې او معصومه څیره ګرځېده. په یوه شیبه کې د لیونۍ په څیر شوم. اوس نو هغه د سهار په څیر نه وم چې خپلو نوو جامو ته مې کتل او ځان به راته تر ټولو ښه ښکارېده. اوس راته ځان تر ټولو بدرنګه ښکاره شو. د خپل ځان نه راته نفرت پیدا شو. ما هغه کلمه هیڅ نه کړه، خو کلمې همدا وکړه چې سهارنۍ ماشومې را یاد کړ. زما په ذهن کې بس هماغه یو تصویر و، خیرنې جامې، ببر سر، وچ او خوار مخ چې په سترګو کې یوه لویه فلسفه له ورایه ښکارېده. بې له کوم پلان نه د پوهنځي دوره په لور روانه شوم. د کانتین له صفاکارې خانې ترور نه مې د هلک پوښتنه وکړه. هغې هم پوزه تاو را تاو کړه او سر یې وڅانډه. زما په ګمان چې په دې هم هغه څپه راغلې وه کومې چې زه نیولی وم. یو سوړ اسویلی وکیښه او د دروازې لور ته یې اشاره وکړه. نور مې زړه ډېر بې حوصلې و. له پوهنځي بهر ووتم، ټول ښار مې ورپسې چاڼ کړ. آخر د روغتون په لورې رهي شوم. په روغتون کې هم ډېره ښکته پورته وګرځېدم، خو هغه معصومه څېره مې په نظر رانغله. د ورځې لس بجې وې. د سر له درده په هېڅ ستړیا نه پوهېدم. له ځان سره مې وویل چې کور ته به ځم، ځکه سردرد ډېره وارخطا کړی وم. د روغتون نه د وتو په حال کې مې داسې څه ولیده چې سهارنۍ هر څه مې له ذهنه ووته. دا د یو داسې درد انځور و چې هېرېدل به یې په ټولو عمر کې زما له وس څخه بهر وي. له لرې د وینې د بانګ مخې ته په سیمیټي پوړیو دوه ماشومان ناست وو. خیرنې جامې، ببر سرونه، څیرې ګریوانونه او ابلو پښو یې د دوی د معصومیت ګواهي ورکوله. یو د بل په زنګونی سر ایښی او دا بل ورته په خوله کې د وچې ډوډۍ کپونه ورکوي، خو د هغه خوله نه خوځي. زه اوس د سهارنۍ کلمې په معنا پوهېدم.
تصویر ترکمې پسینو کې ساتو مونگ بد در تصویر تر کمی پسینو کے ساتھ خبر کم آزار زما پختون وطن تشوے بے خبر ولی ہر قیامت ددی الس قسمت دے ہاغ وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو دا امن کورو دا جرگو او مرکو وطنو دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو دل دل دمینی بادشاہی بادار ما
دا ادب جام په نننی برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونې قصیدې شاعر ښکاروندوی غوري له احواله خبرو د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ښکاروندوی غوري د پښتو د پخوانی قصیدو وینکو څخه یو ډیر مختدیر او د غختلی قریه خاوند ښکاروندوی دی چې د غور وو او پلاری احمد د غور د فیروسکو کوټوال وو. داسې ښکاری چې ښکاروندوی کورنۍ د خپل اثر عزتمن او معتبر خلک وو او د غور د پاچاهانو په دربار کې ورته په درنستر ګریدل کېدل. په خپل ښکاروندوی به کله په غور کې ژوند کاوه او کله کله به په غزنا او بست کې هم اوسېدل. د دو د ژوند شرحه هم د پټې خزانې مؤلف له لرغوني پښتانه څخه رانقل کوي چې د دغه کتاب خاوند هم هغه له تاریخي سوري څخه راخیستی ده. دی وایي چې ښکاروندوی د خپل سر عالم او شاعر پښتون وو او د سلطان شهاب الدین محمد سام په حضور کې ډېر عزت او اعتبار درلود او د دغه پاچا او هم د سلطان غیاث الدین غوري په ستاینه کې ډېرې قصیدې ویلې دي او د غور د سلاطینو د دربار پښتون شاعر وو. دا سیخکاری چې ښکاروندوی به تل د غور سلاطین په پښتو قصیدو کې ستایل او محمد بن علي د تاریخ سوری مؤلف لیکي چې ما په بست کې د ښکاروندوی د اشعارو او بوللو غټ کتاب ولید. دا د پښتو پخوانی قصیده ویونکی شاعر به تل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو او هم د دیوان خاوند دی چې د دوله دیوانه د تاریخي سوري لیکوال یو پښتو قصیده نقل کړي وا او دغه بولله له تاریخي سوري څخه شیخ کټه په خپل لرغونی پښتانه کې وکخله او له لرغونی پښتانه څخه محمد هوتک په پټه خزانه کې وساتله. دا قصیده چې او زمک پلاس کې ده ښکاروندوی د محمد سام پستاینه کې ویل ده او هینتا د هغه سلطان یو سفر انزوروي چې څنګه د سلطان لخر هینتزي او څنګه پراټک تیریږي. ښکاروندوی د پخو قصیده ویونکو په ډول لومړی یو غرا ډیر لوړ او خوندور تشبیب لري چې د پسرلي مناظر د غرو او رودو په زړه پوري او ښکلي تصاویر په دغه تشبیب کې انځوروي. وروسته نو سلطان معز الدین یعنی شهاب الدین ستاینې ته وردانګي او په خورا استادۍ او اقتدار د ده د لښکرو یرغلونه انځوروي. دا قصیده کټ مټ د غزنی د دربار د پخو شاعرانو فارسي قصیدو ته ورته ده. درنو اوریدونکو دغه قصیده نږدې 50 بیتونه لري خو د خپرونې د وخت د کمښت له امله یې یوازې یو څو بیتونه تاسو ته وړاندې کوو. د سپرلی ښکلونکي بیا کړل سینګارونه. د سپرلی ښکلونکي بیا کړل سینګارونه بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه د غاټولو جنډې خان دی وریدی تا د غاټولو جنډې خان دی وریدی تا زرغونو بڼو کې ناڅي زلمی چونا زرغونو زمکو کې زل کله کستوري زرغونو زمکو کې زل کله کستوري چې پر هسک باندې زلیږي سپین ګلونه سپینې واوري ویلې د کاندې بهیږي سپینې واوري ویلې د کاندې بهیږي لکه وخې د مین پر ګریوانونه هر پلو د ګلو وګم دی لونلې هر پلو د ګلو وګم دی لونلې توا راغله لختنه کاروانونه لمړی خاورې اغلې ګل راوویست وچ بیدیا او غری کړل جنتونه وچ بیدیا یو غری کړل جنتونه
اوس را نو ورک ده د جیب بټوا بس رمی ورک ده پیسې سره خرا د یو چاو تصویرونه پکې د همد غبیت خالق طاهر زلان د روان نوی کال ویرجن سفر کیته د شعر په ژبه یو نظم لیکله په ورېښمین خیال کې د ښاغلی زلان په ژبه د هغه خیال ورو
دا د نوی کال د کوم موسم منظر ده دا د نوی کال د کوم موسم منظر ده چې غبار په بڼو بار ده د ګلونو شونډې چاو دي اننګو باندې خافونه د لګو دي په لیمو کې لیکي جوړې دي د اوښکو دا نظر زما نظر ده چې دنیا ور باندې وینم خو خوب وینم دا د نوی کال د کوم موسم منظر ده چې د ټال لړ دې شلېدلې لوپټه په وینو سره ده او شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي دا تان د ژوند شور هم شو خاموشه په جماعت کې د بلال اذان نیمګړې مناره را نړېدلې دا سپرلې د خزان دې دا خار یک بیابان دې دا خاموش ولی اسمان دې دس پر لے دے کے خزان دے دا خار یک بیابان دے خاموش ولی آسمان دے چھ مخ پہ نقاب پٹ دے ہم انسان دے او پز مک چل تن دے پسل گو دے ہم انسان دے دا دنی وکال دا کم موسم منظر دے دیوالونو سیوری ٹھول کرل پسرک ہم خاموشی شوا د چنچن شور ما شور دے چھ لخپل جال تختی زمک گنگش ولا غما لدرد غگ کبل نشی دا د نوی کال د کوم موسم منظر دے کیسه څو زلف بدلا کردارونه نوی نشول منظرونه نوی نشول موسمونه نوی نشول او کلونه نوی نشول دا د نوی کال د کوم موسم منظر دے یو تیګه په خپل ځای باندې ولاړه مخې پټ ده او د ټال لړ دش لیدلې نو پټه په وینو سره ده شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پات دي دا بنګړي نه دي ارمان ده دا بنګړي نه دي ارمان ده چې په زړه د چا ودانو او دا ټال چې وسی لړ دې راش کې دلې او زنګیږي د احساس شیبو سین ده لوپټه چې د وطن بیرغ به هم ترې جوړېدلو او په ستړي مسافر به خورېدلو په ګرمۍ کې به سایه وه او په جنګ کې به جنډه وه لوپټه نه وه زما کیفیتونه تازه وو دا منظر خو کربلا زما د ذات ته دا منظر خو کربلا زما د ذات ته احساسات مې چشول خاورې ارمانونه چې تعالی شول کیفیات چې په سلیب شول اوس چې کانے نشم چشم زی آواز نیم ٹولا خاریا دا یوی ویر کی اختا دا داد نوی کال دا کم موسم منظر دے داد نوی کال دا کم موسم منظر دے
جسرو لمبور غر غرو دا شورن دی خبر جسرو لمبور کر کرو دور دی خبر ڈاک چی جنگ وڑی جنگل زور دی خبر سو لمبو